السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دوراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. خغلی دوراني څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم رکړ کې چنده چې ښایي له دې هېواد پر متحدو ایالتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دوراني څرګندونې منحرفونکې بللې دي او وایي د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. ښاغلي ضیا احمد ویلي د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو دی زیاتوي چې که له ډیورنډ کرښې هاخوا د داعش پټنځایونه له منځه لاړ شي نو د دې ډلې لخوا پیخ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. ضیا احمد دا یادونه هم کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد د خپلو د امنیتی ناکامیو پړه د نورو غاړې ته وانه چوي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت په افغانستان کې د بیزو د کوڅک په نوم ناروغۍ مخنیوي لپاره د تدابیرو په اړه د بحث خبر ورکوي. باختر خبری آژانس طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی له چارواکو سره په یوه غونډه کې د دې ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې تر دې دمه د بیزو د کوڅک د ناروغۍ مواردو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د زمری په 15مه د دې ناروغۍ د سرایت له کبله د افریقا په ځینو برخو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. آسیا او اروپا ته د دې ناروغۍ د سرایت خبر هم ورکړل شوی دی. د بیزو تڼاکې له ناروغ انسان سره د جنسي اړیکې د پوستکي خبرو او تنفس په څیر د تماس له بیلابیلو لارو انتقالي. دا ناروغي چې د زکام او جلدي کوڅوک ته ورته نښې لري د مرګ سبب هم کیدای شي او په هرو سلو کې یو ناروغ وژلی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین نه غواړي د روسیې خاوره اشغال کړي، په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په سرحدي سیمه کورس کې حضور لري او سلګونه کیلومتره خاوره یې په ولکه کې ده. اوکراینی چارواکي وایي چې د دې اقدام هدف د روسیې د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکي پرون وویل چې اوکراینی ځواکونه په کورسک سیمه کې 2 نوي کلي نیولي او څه باندې 1250 کیلومتره مربع ساحه یې په ولکه کې ده. موسکو هم تایید کړی چې اوکراین په کورس کې د سیم سین پر سر درې مهم پول ویجاړ کړی دی. په عین حال کې د زلنسکي یو سلاکار میخایلو پودیالک د ازادي راډیو د روانو چارو څنګ ته وویل چې اوکراین د روسیې د غیر ماجه یرغل برعکس په کورس کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره عملیات کوي. د روسیې په خاوره کې دننه د اوکراین د پوځ عملیات نږدې 2 اونۍ مخکې پیل شول او لا هم دوام لري. د جرمنی یوې محکمې د هغې 9 کلنې مېرمنې د استناف غوښتنه رد کړه چې په 2 نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د انسانانو د راټولېدنې په یوه کم کې د څه باندې 10000 کسانو په وژنه کې د مرستندوی په توګه د ونډې په لرلو مجرم پیژندل شوې ده. ارمګارد فورخنر د سټوټوف په نوم د کمپ د قومندان سکرتره و چې د 2022 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د جرمني د شمال د یوې دولتي محکمې لخوا په تعلیقي بند محکومه شوې وه. نوموړي د هغې ډلې په غړیتوب تورنه ده چې د پولنډ اوسني ګدانسک ښار ته نږدې د تجمع کمپ چارې سنبالولې. میرمن فورخنر د 1,015 کسانو په وژنه کې په مرسته او د عمدي قتل په 50 مواردو کې په لاس لرلو مجرمه پیژندل شوې ده. او د افغانستان د 12 کلنو فوټبال ملي ټیم قرغزستان ته 2-0 ماتې ورکړه. دا لوبه پرون د مرکزی آسیا د فوټبال د 12 کلنو ټیمونو د اتلولۍ په لړ کې وشو. افغانستان په بله لوبه کې د چهارشنبې په ورځ له کوربه تاجکستان سره لوبه لري. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په کوربهتوب پیل شوي، افغانستان، تاجکستان، قرغزستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان ګډون لري. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو اورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
پکتیکا متخان ولسوالۍ شنک په کلي کې زیات مالي زیانونه خلکو ته رسولي دي.
دا چې ولې په دې موسم کې دغسې سیلونه راوځي او په ټوله کې پر کرنې به یې اغېز سویلی وزمک پیژندونکي سره مرکه کوو. د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د څلور لسیزو یو زړه دښمنی په دوستی بدل شوې ده.
هم دا طرف هم ها طرف د خوشحالۍ احساس کوي، لکه څنګه چې په موږ باندې اختر وي او دا رقم موږ احساس کوو.
په یو بل راپور کې به هم واورې چې د خوست په یو لرې پرتې سیمه کې د دو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمنی په دوستی بدله شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې اسرائیل وایي د غزې په جنوب کې له خان یونس ښار څخه یې د شپږو برمتو مړي موندلي دي. او د خپرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د طالبانو د سرپرست حکومت د اړیکو پر مسلې څرخي.
د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندېښنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملاتو د لارې اوسنۍ ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په شمیر ولایتونو کې اورسته یو شدید اورښتونه او سیلونو خلکو ته بیا ځانیا ماليزيان نړولې دي. غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې پکې اورښتونه شوي او سیلابونه راوتلې دي. د دې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو دوی ته زیانونه اړولي، حاصلات او کروندې لمنځه وړي. نور حال د ازادي راډیو خبري الفی روز عزیزی پر رپورټ کې.
له تیرو دوه ورځو راهیسې له غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیا ولایتونو د شدید اورښتونو او سیلابونو دراوتلو راپورونه ورکول سوي دي. د دغه ولایتونو اوسیدونکو وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د غزنی ولایت د دیا کولسوالۍ یو اوسیدونکو روح الله ازادي راډیو ته وویل
دا ولسوالۍ دی دوجا سیلاب اومده بود، سه نفر کشته شده، دو نفر دیگه زخمی است. کلسوالی دیگر قریه شیربوز در اونجا سیلاب زیاد آمده نبود.
در دیگر کلسوالی شیربوزی ما که دیر سیلابونه راوتلی چه دری کسان پا کیم رشول او نه کسان تا پینشین بیدی مالی زیانه هم
روح الله وایي په سیمه کې د خراب هوا له امله مخابراتي شبکې هم په سمه او دوامداره توګه کار نه کوي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمید الله نثار رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې د سیلابونو له امله د دریو کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې دوه ماشومان او یوه میرمن ده. نوموړي ویلي چې سیلابونو د غزنی د یک ولسوالۍ سخت ځپلې او هلته یې د خلکو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. بلخوا د پکتیکا ولایت د مټخان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم سیلابونو ځپلې ده.
تېره شپه پکتیکا ولایت مټخان ولسوالۍ د پکتیکا خیری سیمه ده چې هلته نور پکتیا ولایت شروع کېږي، زرمت ولسوالۍ، پکتیکا مټخان ولسوالۍ، شنک په کلي کې زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولي دي. د خلکو کروندې له منځه وړي دي په مکمل ډول سره، چې دوی کرلي او ځینو کورو ته ننوتې دي چې دیوالونه یې چفه کړي دي، کوټې کېناستې دي. همدارنګه هغه د حیواناتو دپاره چې دوی کوم ځایونه لرلو هغه یې تخریف کړي دي.
نوموړی وایي تر دې دمه د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې راپور نسته. د پکتیا ولایت ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې سیلابونو د کرنیزو ځمکو او د خلکو د کورونو ویجاړولو تر څنګ د خلکو د تګ راتګ یو ستر پل هم نړولی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د اګست په 13مه د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ سیلابونو وځپله او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. په زابل ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دریو ولسوالیو نوبهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو سخت مالی زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلینو د تازه سیلابونو له امله د وختو زیانونو د کچې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون دوشنبه د اګست 19مه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شدید اورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړی و. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د روان کال د اپریل له میاشتې له سختو سیلابونو او شدید اورښتونو سره مخ دی، چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اګست په 11مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن سوي خلک لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر دې ته اشاره کړې وه چې افغانستان د اقلیمي بدلون د سترو زیانګار خپلو هیوادونو دی او ویلی دی چې د دې بدلونونو لامل اغیزمن سوي افغانان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. یاد ادارې ویلي و چې وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن سوي کسان خیمو د سرپناه ملاتړ، روغتیایي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو ورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. دا چې ولې په دې وخت کې دغه سیلونه راووزي او په ټوله کې پر کرنې به یې اغیز سوي، د کابل پوهنتون د ځمک پیژندنې د پوهنځي پخوانی استاد خلیل احمد نادم هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. نادم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ژوند دې وسه. سلام تاسو هم کارم ته او د درنول اوریدونکو ته د ازادي غالي.
نادم صاحب، په افغانستان کې اوس د اسد په ختمېدو دی، د زمري اسد میاشتې ډیر شمه ده، دغه سیلونه تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا معمول و پخوا هم چې په دغه موسم کې به دغه سیلونه راتلل یا دغه ورښتونه کېدل چې په نتیجه کې سیلونه راوځي او خلکو ته زیانونه واړوي؟
نو تاسو په نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورې وادو کې هم راځي چې دا دی د تودوخې د لوړېدو لامل دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهي ګازونه طبیعت کې تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نورې وادو کې د پرمختللي وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دا مشکلات رامنځته کړي دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو ګازات خو اکثرا لکه د مونږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې دا ګازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی د دې سره. اما تر اوسه داسې میکانیزم نه دی رامنځته شوی چې په اساس د افغانستان ته د ملګرو ملتونو یا بین المللي سازمانونه باید چې افغانستان ته سره مرسته وکړي.
دغه خبرې وکړو نادم صاحب. زما پوښتنه بله پوښتنه دا ده چې دغه به وخت سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې په دې وو د پسرلی په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت دغه ورښتونه یا سیلونه مضر تمامېږي یا څه ګټه هم لري یا ضرورنه ډیر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نورې وادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلود لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار و نه خلی ونی و نه وی جنگلونه تباه نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم دی. دا شان نو متاسفانه چې په 45 کال کې د مونږ غرونه لڅوي دي، هغه بوټي چې دي چې ونی هم نه دي، هم د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راسي ګوري سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکې د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټی نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوري افغانستان په خو لا داسې یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوي اداره مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنی چې هر وره چې یو تغیرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې البته مونږ پرواز کوله او البته اکسپارداري کوله او مونږ البته معلومول چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوي کېدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحه د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایل تحقیقاتي مسایل چې مونږ درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسائل منځ ته للی دی او دام یو غټه ضربه دی د افغانستان پر اقتصاد باندې، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پښتنه دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچل لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خوب ګورې، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، د اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، او یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی د خېګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبه څخه استفاده وکړو، په شرط چې تایقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمام اعلان شي، افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکې مثلا یا 12% د زراعت لپاره اواری دی، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
کور ودان د کابل پوهنتون د زمک پیژندنې د پوهنځي په خوانی استاد خلیل احمد نادم چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخسته. قدرمن اوریدونکو، و اموریدل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په تیر غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیا کې ورستې ورختونو او سیلونو خلکو ته مالیه او ځانی زیان نړولې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نورستان ولایت وان وایګل درکې د نوې منزور شوی ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو پر سر پایل شوی اعتراض لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي وایي کابل خبره غلی پلاوي دی د ولسوالۍ لپاره چې د وایګل مرکزی کلی د مرکز په توګه ټاکل شوی دوی ته د منلو نه دی، او تر هغه به خپل اعتراضونه او د لارو بندیدو دوام ورکړي تر څو غوښتنې نوې منل شوی. دا چې د اعتراض کوونکو غوښتنې څه دي نور به په دې راپور کې وورو.
څلور ورځې پوره شو چې د نورستان وانت وایګل درکې او شمیر کسانو د وایګل په نوم نوی منظور شوی ولسوالۍ د پاره د مرکز ټاکلو پر سر اعتراض پیل کړي او لارې بند کړي ده. اعتراض کوونکي وایي له کابل راغلي پلاوی چې د مرکز په توګه د وایګل مرکزی کلی ټاکلې، دې کار کې انډیوالي پاللې او دوی ته د منلو نه دی. حاجی دین محمد:
او اوس چې کم نوې هتان راغلو، د دوی هدف دراتک دا و چې یعنی د قومونو یو ځای ته متفق وي، یو ځای ته اتفاق وو. بدبختانه د هتان راغلي هتان او امغه سیونه ک او ډیر اندیوالیزم په شکل د کم چې لیکل شوې یعنی جمله دی، هغه کم ډیر خطا یعنی هتان کړی دی. دا یو اندیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو، او دا د هیڅ قسم د منلو وړ مونږ
خود قضی بل لوری او د وایګل وسیدون کې بیا د اعتراض کوونکو خبرې بیا اساسه غنی او وای پلاوی په خپل خوخه مرکز ټاکل او په دې کې انډیوالي یا نور اړیکی نه دی پالل شوی. اسد الله شهاب ازادي رادیو ته ویل:
یو ځل نه دو ځلې د هیئت راغله ده لوړ پوری چارواکي په دې کې د وزارتونو مینانو ترکه چې د اداري امور له خوا استازي په دې کې په دې قضیه کې والي صاحب خپل دخیل دی، هغه منطقي تر راغله وو. د دوانو هیئتونو د لزومدید پر اساس هغه خپل اختیار دا کار دغه مقر انتخاب کړی دی. په دې کې د انډولیزم خبره کڅو خاص کر د وایګل په خلکو باندې څوک دغه تور لګوي، دا محض تور دی. د دې سپیناوی ته د وایګل خلک تر هر ځای حاضر دی.
د یاد ستونزي هواري د پاره د سرپرست حکومت والی قاری زین العابدین عابد هم 13 ورځ سیمه ته تللی وو. خاغلی عابد اعتراض کوونکو ته ویلي چې د مشکل هواري د پاره د مرستیل والی په مشرۍ کمیسون ته دند سپارلې ده.
یو هیئت راغی چې د وزارت داخلي او وزارت عدلي او د نورو وزارتونو نمائندگان پکې وو، نو دلته حیاتی کړی دا او مقر دی دی ورسوالی وایګل کې انتخاب کړی دا. البته دی ارنز د خلکو مختلف چکمې دی ته تمن متوجی وسم یو کا وسن کو نیټه ټاکلی دا دی ولایت دی ماوین په مشرۍ باندې چې هغه به مشرک دی دا صحیح ته بزي ولسونه طبقات او ډاډ ورکړي. ان شاء الله موږ دی ټول ولسونه کوشش کو چې مشکلات حل
هغه لپاره د لوکسانو د اعتراض ختمولو او لار خلاصولو غوښتنه کړي، خو لا هم خلک په خپل خبره کلک ولاړ دي. شاوخوا 15 کال کېږي چې په وانت ویګل دره کې د وانت ترڅنګ د ویګل په نوم نوی ولسوالي منزور شوه، خو د مرکز ټاکلو پر سری په یاد سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د شته اختلافاتو په وجه چارې د خند او زند سره مخ دي. یو شمیر کسان بیا دا ویر لري که چیرته د قومونو ترمنځ روان اختلافات همداسې دوام وکړي نو امکان لري چې حکومت منزور کړي ولسوالي بیرته ختم کړي، چې ورسره به ټول خکیل خونه لړډی رو سانتیاو به برخي شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وای د غزې په جنوب کې خان یونس خار څخه د شپږو برمتو مړی موندلې دي. اسرائیل ویلي دا مړی د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې په یو تونل کې موندلې دي. نور حال به له احمد تکل وورو.
داسې مهال چې د څه باندې سلو اسرائیلي برمتو د ژغورنې لپاره د منځګړو هڅې روانې دي، د اسرائیلو پاوڅ نن په یو بیان کې ویل چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړی موندلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنت ویلي دي چې د شپږو برمتو مړی د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس له یو تونل څخه ترلاسه شول. ګالنت ټینګار وکړ چې اسرائیل به د دې جګړې اهدافو ته چې د برمتو ژغورل او د حماس ډلې ځپل دي د رسیدو هڅو ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د برید پر مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. د شپږو مړیو له موندلو وروسته اوس ګمان دی چې 109 نور اسرائیلي برمته به لا هم د حماس ډلې په ولکه کې وي. دریمه برخه به وژل شوی وي او د پاتې نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د برمتو د کورنیو ناستې هغه ټولنې چې د اکثر اسرائیلي برمتو استازیتوب کوي د ګالانټ د خبرو هرکلی کړی، خو په عین حال کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې له حماس سره ژر تر ژره د برمتو تبادله وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله د برمتو د کورنیو له سختو نیوکو سره مخامخ دی، ویلی دی چې د حکومت په غزا کې د پاتې برمتو د ژغورنې کار ته دوام ورکوي. د پداسیال کې د چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر په دوام نن د مصر له چارواکو سره د اوربن په خبرو کې چې هدف په غزا کې د اوربن ټینګول او د اسرائیلي برمتو خوشی کول دي، د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف پر کمولو خبري وکړي. قطر، مصر او امریکا د اسرائیل او حماس ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي. بلینکن وویل اسرائیل هغه طرح منلې ده چې لمخې اختلافونه باید کم، اوربند مراعات او اسرائیلي برمته خوشی شي. هغه پر حماس ډلې هم غږ وکړ چې ورته اقدام وکړي. بلینکن د غزې د جګړې لپاره چې څه باندې لاس میاشتې پرې اوښتې دي د نهم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه ونه ویل چې آیا د اختلافونو د لمینځوړو په طرح کې د حماس اندېښنې هم په پام کې نیول شوې دي کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې حماس حتی که د امریکا طرح ومني هم مذاکرات به د دې لپاره دوام وکړي چې د دې طرح د تطبیق لپاره یو واضح تفاهم رامنځته شي. بلینکن وویل لا هم ځینې پیچلي مسایل شته چې د ښکېلو خواوو سختو پریکړو ته اړتیا لري. بلینکن په اسرائیلو کې له پرونیو خبرو وروسته په پام کې لري چې د دې طرح په اړه د نورو بحثونو لپاره نن مصر او قطر ته سفر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اورسغان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د څلورو لسیزو وزړه دښمنۍ د ځایي چارواکو مخورو او دینی عالمانو په منځګړی توپ پای ته ورسېده. هغه کورنۍ چې تر منځ روغه شوې ده خوشاله دي. نور په دې رپورټ کې
زموږ په خوښه ده، زموږ د جانب مقابل په خوښه ده، موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشاله یو ډېر راضي.
دا د اورسغان ولایت د چوري ولسوالۍ د شریف نوم دی وکلي وسیدونکو دي چې له شاوخوا 40 کلونو وروسته یو بل ته د دوستۍ غېږ ور کوي. د څلورو لسیزو وروسته د دوستی په پار د سیمې د ځایي قومي مخورو دینی علماو او ځایي طالب چارواکو په مرسته دوی پر یوه ټغر راټول سوي دي. منځګړي وایي د دې کورنیو ترمنځ د روغې جوړې لپاره یې زیاتې هڅې کړي او بالاخره بریالي سوه چې پر یوه ټغر یې سره راټول کړي. په اروزګان ولایت کې د قومونو او قبایلو چارو امیر کاری بختیار وویل چې دوی هڅه کوي د خلکو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدله کړي.
دا زموږ یو زوریدلی ولس دی، زموږ زوریدلی ملت دی، د ټولو سمه دا غوښتنه ده چې دغسې موضوعات چې پیښیږي دا به ټول سره همکار یو، ټول به خپل وسو کوشش کوو.
د څلوېښت کلنۍ دا دښمني چې نن ورځ پای ته ورسېده ښکیل لور یې ځکه خوشحاله دی وایي له دې وروسته به له ډاره پرته او په ازاده فضا کې په خپله سیمه کې ژوند کوي. نظر محمد او رحمت الله چې د ښکیل لور څخه دی وایي
زموږ په خوښه ده، زموږ د جانب مقابل په خوښه ده، موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو او ډېر راضي یو. تقریبا ماشومانو لاسونه سره کړي دي، همدا طرف هم ها طرف د خوشحالۍ احساس کوي لکه څنګه چې په موږ باندې اختر وي او دا رقم موږ احساس کوو. ولې یو لاس روپۍ چې سبا پیدا کړم هغه به ماته پاتې وي، یو خواري ته خو به خلاص یم.
ډېر ستړی ولم، بېخي داسې ستړی وم چې مثال مشران یم ستړی وو، کشران یم ستړی ول، ځکه د مشرانو د کشرانو په مابینځ کې مې چرۍ اوبه ورتېرې کړلې.
دینی علما د خلکو ترمنځ دوستی د اسلام له نظره ښه ګڼي او له مسولینو او منځګړو غواړي چې تل د ښکیلو لورو ترمنځ عدالت رامنځته کړي تر څو په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه سي.
بیا هم له همدې موضوع لري نزو د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې هم د دو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني چې تر شلو تنو ډیرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي پای ته رسېدلې ده. سوله کوونکو وویل د دښمنۍ پر مهال نه یوازې د خلکو کورنیو کره او د کار سړي د لاسه ورکړل، بلکې په دې موده کې د دوی د ماشومانو د زده کړو په ګډون د ژوند ټول اړخونه سخت ځپل شوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورئ.
د خوست د ترزوی د سیمې د جار او غونډۍ کلیو د سپینګل او شاد رسول د کورنۍ ترمنځ ولس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو اته کسان پکې وژل شوي او څوار لسنه پکې ټپیان شوي ول د قومي مخور دی وی جرګې په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د دې دواړو کورنۍ ترمنځ د ناڅاپي بریدونو څخه د نږدې سیمو او کلیو خلکو ته هم ګواښ پیښو او هغوی هم هلته په ارامه خپل کاروبار نشو کولی. د پخوانۍ دښمنۍ دیوال لوري پاستازورۍ حبیب رسول مشال راډیو ته وویل
واقعی چې بدی د بادو یو برخه ده چې د بادو په نتیجه کې مونږ دواړو جانب ته قسمه قسمه مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي. خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
د پخوانی دښمنۍ ښکیل اړخونه د دا ډول بدو پیښو مهم لامل دا ګڼي چې یو شمېر پښتانه خپل ستونزو ته له مخکې د آرامې او سوله ییزې لارې د موندلو کوښښ نه کوي، چې له دې کبله ځینې وختونه دردونکي برخلیک سره مخامخېږي. د پخوانی دښمنۍ د بل لوري په استازیتوب سپینګل ویل
داسې یم چې څومره به دې سره وکړي بیا بیا ختم کوي، بل څوک به دې ونه کړي، خی د ورګرې ژوند وکړي چې چرته یې جمع بات کړي دي. اول د یوه خبره ویسي هیڅ مشکل به نه کسي، که یوه خبره چې وسي نه به مشکل وي، که چېرې اول د شیطان ومنل اخیره به محتاج آوي، احتیاج به آوي، د بل به توز به آوي. یعنې د اول لږه سلا وکړي نو دا به نه به مشکل ووړي نه به هغه ووړي.
قومی مخور او مسلحین وایي چې خلک له دښمنیو ستړي شوي او په ډېره لږه خواري په داسو پیښو کې ښکیل کسان جوړې ته تیارېږي. د روغې جوړې د جرګې وغړي بادشاه خان وویل
دوی ډېر په خوشحالتیا سره غوړه کې خو ډېر زوربېدلې وه، ډېر ستړي وه، خو الحمدلله ډېرې په لانډو لانډو یې مې ته مثبت ځوابونه روکړه، یعنې د حال یار ته جوړه کړه، د خبرې د حال یارې جوړې وې نه د بدې ستونزو.
بل لوري ته قومي مخور وایي چې په افغاني ټولنه په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په لویو او وړو قومونو او خلونو کې په قومي نرخ او رواج د دښمنیو او ستونزو ختمول اوږده مخینه لري او ټولې ځانونو ته په ګټه بولي. قومي مخور مختار الدین جلالزی ویل
یعنی هغه مسایل هغه فیصله چې په محکمه کې ډیر وخت نیسی یا فواز کا بعضی وخت د محکمه فیصله خلکو ته لګي سخت هم ته موږ ځکه شریعت خو ډیر ښه شاید ډیر نیک شاید خو کله کله موږ باندې تطبیق سخت شي دا سی ډیره معاملې نور ختم شوی دی خدای پاک د مشران په واسطه هغه تر حل رسول دي
سراری دي چې په دې ورستیو کې د دښمنو کورنۍ ترمن سوله کول لپاره د قومي مخورو او د ټولنې د اغیزمنو شخصیتونو لخوا هڅې چټکې شوي خو لا هم دې داسې کورنۍ شته چې د لسګونو کلونو بدی ورپاتې دي له ویرې پر اوږو ټوپکې ګرځوي او ځینې هم یو بل ته په مورچو کې ناستي
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته نږدې شوی دی برخه کې